پاپن سن کې د ماشم شپږ بجې سوې د ازادي راډیو نیم ساعته خبري مجله پیل سوه. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې دوه نیول سوي فعالان موسی محمودي او احسان الله حمیدي دوی ته سپارل سوي دي. پایل خبرونه کیږي له فریبا ظاهر نه اوري.
پاسر کې د څو مهم خبرونو سرچې کې د افغانستان د ملي امنیت ریاست هغه دوه مدني فعالان خوشی کړي چې په لوګر کې د شونځي پر مشمانو د اداسوي جنسي ځورونې په اړه افشاګری وکړه. ایران تایید کړی چې د هغه د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د طالبانو له ورغلي پلاوي سره په تهران کې ولیدل، او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي نن د هغه څه له کبله چې د یوې خطرناکې دسیسې شنډولو بلل د خپلو خلکو ستاینه وکړه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست هغه دوه مدني فعالان خوشی کړي چې په لوګر کې د شونځیو پر مشمانو د اداسوي جنسي ځورونې په اړه افشاګری وکړه. دغه مسلې په ملي سطح غوسه راپارولې دي. د ملي امنیت ریاست نن د نومبر 8 وویل چې دا کسان د هغوی د خوندیتوب هدف ساتلی وو او اوس د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته سپارلې دي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان شکر الله مشکور وایي موسی محمودي او احسان الله حمیدي دوی ته سپارل شوی دي او سبب د دوی په کړي تحقیق د څېړنې هدف یو پلاوی وټاکل سي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دغه دوه مدني فعالانو د خوشي کولو لپاره عدالت غوښتنه وکړه. بل اخر نن سهار د امنیت ریاست زموږ د مربوطه بخش همکارانو سره همغږي وکړه او هغه ټول چې موږ دغه دوه کسان تاسو ته تسلیمو. همدارنګه زموږ کې نن سبا ته کې دي چې د موضوع کې په دې باندې خبرې کیږي چې دغه موضوع د پلاتین لپاره یو سیستم باندې کار شي.
د ملي امنیت ریاست تیر ونی د بشری حقوقو دغه دوه فعالانونی ول او لکبلې له انتقادونو سره مخامخ شو. همدارنګه ولسمشي مانی ازادي رادیو ته ویل چې د دغو کسانو دوسیه ترنولي ترجه کړي. خو د لوی ترنولي ویان جمشید رسولي وایي چې تر دې دمه د دوسیه دوی ته نه رسیدلې. ایران تایید کړی چې د هغه د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د طالبانو له ورغلي پلاوي سره په تهران کې ولیدل. ایران خبری اژانس راپور ورکړی چې ښاغلی ظریف په دې لیدنه کې ویلي هیواد د افغانستان د حکومت په ګډون د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو ملاتړ ته لیواله دی. تر دې وړاندې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ویلي و چې د ملا برادر په مشرۍ یو لوړ رتبه پلاوی ایران ته تللی دی. سوال شاهین پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه پلاوی د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې خبرې کړې دي. لکه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبري لغوه شوی د تهران ته د طالبانو د پلاوی دوهم سفر دی. د افغانستان حکومت تر اوسه تهران ته د طالبانو د پلاوی د تازه سفر په اړه څه نه دی ویلي، خو په خوای ویلي وي چې د سیمې او نړۍ هیوادونو ته د سفر پر ځای د طالبان مخامخ افغان حکومت سره خبرې وکړي. دوی د طالبانو د سفرونه بې ګټې بللي وو. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې په کابل کې د ملګرو ملتونو پر موټر په بمی حمله کې وژل شوی یو امریکایي ملکی مرستندوی کس و. شغلی پومپیو د سیشنبه پر ورځ په واشنگټن کې خبريالانو ته ویل چې د ملګرو ملتونو د کارکونکو انیل راج نومیده او د کالیفورنیا ایالت له سان فرانسیسکو څخه افغانستان ته د کار لپاره تللی و. مایک پومپیو دا بریټ پکلا کا وغانده.
To the family and friends of the victims.
دوی موږ د دې غمجنې پیښې د قربانیانو له کورنۍ او ملګرو سره خپل خوا خوږی څرګندو او ټپیانو ته د عاجل روغتیا غوښتنه لرو. د ملګرو ملتونو پر کارکونکو چې د افغانستان د خلکو لپاره کار کوي بریدونه د منلو نه دي. دا اقدام په کلکه غندو. د نوومبر د څلورشت مینیټې په هغه بریټ کې چې په کابل کې وسو د ملګرو ملتونو دوه نور کارکونکو او درې عام افغانان ټپیان شوي دي. تر اوسه د هغه بریټ مسؤلیت چا نه دی منلی. په جوزجان کې د ترافیکي پیښو له کبله اووه تنه وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د جوزجان د ترافیک مدیر محمد عمر خوشیوال نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون ناوخته د شبرغان اندخوی پر لاره شوې ده. ښاغلی خوشیوال وایي دا پیښه د بې احتیاطۍ او ډیر سرعت له کبله شوې ده. نوموړی عزتوي د درېو ځوانانو مړي او څلور زخمیان د جوزجان ولایتي روغتون ته انتقال شوي دي او پاته کسان د فاریاب اندخوی ته یوړل شول. د جوزجان د ترافیک مدیر وایي د هغه ځوانانو چې په اقچې ولسوالۍ کې له یوه واده څخه راوتلي او د اندخوی پر لور روان وو. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي نن چهارشنبه د هغه څه له کبله چې د یوې خطرناکې دسیسې شنډولو بلل د خپلو خلکو ستاینه وکړه. د خامنئي دا څرګندونې داسې مهال سوي چې په ایران کې خلکو د تیلو بیې د لوړېدو له کبله پراخ اعتراضونه وکړل. په همدې حال کې هیومن رایټس واچ یا د بشري حقونو د څار سازمان ایران تورن کړی چې د مظاهرو د ځپلو پر مهال یې تر سلو د ډیرو کسان وژل کېدل او د زرګونو نیول کېدل په قصدي ډول پټ کړي دي. د مظاهرې د نومبر پر 15 څو ساعته وروسته لاغه پیل سوی چې حکومت د تیلو د بیو د لوړېدو اعلان وکړ. دا اعتراضونه د ایران لږ لږ سلو ښارونو ته وغځېدل. دغه اعتراض کوونکي په څو ورځو کې وځپل سول. ایراني چارواکي د 15 کسانو د وژل کېدو خبر تاییدوي او وایي 1500 کسان چې یو سل اتیا یې د مظاهرو تنظیمونکي وو نیول سوي دي. لا تر اوسه په دې مظاهرو کې د وژل سوي یا نیول سوي د کسانو دقیق شمېر معلوم نه دی، خو امنیسټي انټرنیشنل د دوشنبه پر ورځ ویل چې په دې ترڅ کې 1300 تنه وژل سوي دي او شاوخوا 2000 کسان نیول سوي. د ایران تلویزیون نن د خامنئي له قبل راپور ورکړ چې وایي د ایران خلکو یوه لویه ژوره او خطرناکه دسیسه چې په هغه کې د ویجاړۍ شرچولو او وژنې لپاره ډېرې پیسې مصرف سوي وي شنډه کړه. د خبرونو پای
رادیو ته ورژیست. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې دوه نیول سوي فعالان د کمیسیون د عدالت غوښتنې په نتیجه کې دوی ته سپارل سوي.
بلاخره نن سهار د امنیت ریاست زموږ د مربوطه بخش همکارانو سره همغږي وکړه او هغوی ته وویل چې موږ دغه دوه کسان تاسو ته تسلیموو.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې تر نن مازدیګره له معترضو کاندیدانو سره د دوی بحثونو نتیجه نه ده ورکړې.
هیلمند سو چې موږ ته اجازه راکړي چې لاړ شو هغه تکراری دی چې دی وو ولایتو کې چې پاتې هغه هم موږ جلا کړو او ابتدایي پایلې لرو.
حکومت وایي د چین له خوا د افغانستان د سولې د بین الافغاني غونډې په اړه د نیټې کره کېدو ته انتظار بسي. په کندهار کې هغه ملا امام نیول سوی چې پر یوه ماشوم په جنسي تیری او د هغه په وژنې تورن دی.
تقریبا زما درې کاله دلته کېږي چې زه امامت کوم په دغه مسجد کې، نو ما دا لیواتت اته وار ورسره وکړلې.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي ایران په لوی لاس د اعتراض کوونکو په وړاندې د تشدد د پټولو هڅه کړې ده. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي دوه نیول سوي فعالان موسی محمودي او احسان الله حمیدي د کمیسیون د عدالت غوښتنې په نتیجه کې ور سپارل سوي دي. ولسمشري ماڼۍ وایي چې د دغو کسانو دوسیه یې څارنوالۍ ته سپارلې، خو لویې څارنوالۍ وایي چې دغه دوسیه نه ده ترلاسه کړې. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د افغانستان په ملي امنیت ریاست کې وکړه سرچینه وایي د لوګر ولایت د مدني ټولنې مشر موسی محمودي او همکار احسان حمیدي خوشی شوي. په دغه ریاست کې یوې بخبره سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل یې ونه غوښتل نوم یې واخیستل شي، دغه مطلب په څرګندولو سره د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یا دوه کسان یې د دوی د خوندیتوب په هدف له ځان سره ساتلي وو چې اوس یې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون ته سپارلی دي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون ویان شکرالله مشکور ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ومنل چې موسی محمودی او احسان الله حمیدی دوی تسپارل شوی او سبب د دوی په کړي تحقیق د چیرنې په هدف یو پلاوی وټاکل شي.
نن سهار د امنیت ریاست زموږ د مربوطه بخش همکارانو سره همغږي وکړه او هغه ویل چې موږ دغه دوه کسان تاسو ته تسلیموو. همدارنګه زموږ نن سبا ته کېدای شي چې د موضوع کې په دې باندې خبرې کیږي چې دغه موضوع د پلټنې لپاره یو سیستم باندې کار شي.
موسی محمودی او احسان الله حمیدی د تیرې پنځشنبې په ورځ هغه مهال ونیول شول چې دوی له دوه رسنیو سره د لوګر ولایت په یو شمیر ښوونځیو کې پر نارینه زده کوونکو د ښوونځي د ځینو ښوونکو له لوري د جنسي تیری په اړه تحقیق خپور کړ. د روانې اونۍ د سې شنبې په شپه د ولسمشر ماڼۍ له لوري یوه اعلامیه خپره شوه چې پکې راغلي ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی چې د دغو دوو کسانو دوسیه دې له امنیت ریاست څخه کورنیو چارو وزارت ته وسپارل شي. همدارنګه ولسمشر ماڼۍ ازادي راډیو ته وویل چې د احسان الله حمیدي او موسی محمودي دوسیه یې څارنوالۍ ته راجي کړي، خو د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي وایي چې تر دې دمه دوی ته دا دوسیه نه ده رسیدلې. د احسان الله حمیدي د کورنۍ یو غړي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دوی ته د ملي امنیت ریاست له لوري هیڅ ډول معلومات نه دی ورکړل شوی.
تقریبا امروز هغه ورځ مې شه مو ازي چې احوال نه درم ولې شه
نن و ما ورځ دا چې موږ لا هغوی هیڅ احوال نه لرو، خو تیر شپه مو در رسنیو په خبرونو کې ولیدل چې دوی ملي امنیت نیولې. ملي امنیت چې اوس وایي چې دوی د دوی د خوندیتوب په هدف نیولې، هدا خپل کورنۍ ته خو به یو احوال ورکړو. دا څو ورځې کې چې موږ لمړی او ژوندۍ خبر نه وو. که حقیقت ویل جرم وي نو نور به خلک حقیقت نه وایي، او دوی خو کوم جرم نه دی کړی، یوازې حقیقت یې په ډاګه کړی.
د احسان الله حمیدي او موسی محمودي همکاران وایي چې دا کار باید د ملي امنیت ریاست نه بلکې د افغانستان پولیسو ترسره کړی وای. دوی وایي ملي امنیت په جبر او زور په دغو دوو کسانو اعتراف کړی چې بل خپور شوی تحقیق ناسم وبولي او بخښنه وغواړي.
د فیروزی عزیزی راپور مو اوریدی. افغان حکومت وی د چین د حکومت لخوا د افغانستان د سولې د بین الافغانی غونډې په اړه د نیټې کره کېدو ته انتظار باسي. تر دې دمه افغان حکومت د چینایي چارواکو لخوا د دې غونډې د جوړېدو د نیټې په اړه رسمي خبر نه دی ورکول سوی. اکرم الله اکرم او په دې اړه نور تفصیل.
په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر په چین کې د سولې د بین الافغاني ناستې د ځنډېدو خبره کوي، افغان حکومت وایي تر دې دمه دوی ته د دغه ناستې د ځنډېدو په اړه رسمي نه دي ویل شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه ناسته کې د ګډون کوونکو افغانانو په لیست کار روان دی او لا نه دی وروسته شوی.
موږ منتظر یو چې دوی نه واورو بي تر اوسه پورې موږ ته رسمن د دې د تاریخ اچولو د نوي تاریخ یا د لغوه کېدو په اړه کوم رسمي پیغام نه راکړی. افغانستان دولت په لیست باندې کار کړی ده.
ټاکل شوی و چې د افغان سولې په اړه دا ناسته د 13 اکتوبر میاشتې پر 9 او 10 نیټه په بیجنګ کې جوړه شي، خو د نامعلومو دلایلو له امله وځنډېده چې بیا تر دې دمه د جوړېدو بله نیټه نه ده اعلان شوې. وړاندې داسې راپورونه خپره شوي وو چې ښایي دغه ناسته لغوه شي، خو اوس په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د دغه ناستې د ځنډېدو خبره کړې. د دغه دفتر ویان سهیل شاهین دانه وایي چې تر کله به دغه غونډه ځنډېدلې وي، خو وایي چې افغان حکومت د هوکړې خلاف په دغه ناسته کې د ګډون کوونکو افغان سیاسینو پر ځای د لوړپوړو حکومتي چارواکو نومونه په لیست کې شامل کړي دي. سهیل شاهین ازادي راډیو ته په لیکلي بڼه په یو استول شوی پیغام کې ویلي چې دا به د سولې خبرې اترې نه وي، بلکې د بین الافغاني خبرو کانفرنس به وي چې هر څوک پکې د نظر د وړاندې کولو حق ولري. خو د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد وایي طالبان دې په دغه ناسته کې د خپل پلاوي ترکیب ته پام وکړي، نه د افغان حکومت. د افغان سولې لپاره د بیجنګ په دې ناسته کې د ګډون کوونکو کسانو پر هویت بحثونه او د چین د نیت په اړه د افغان حکومت شک د نړیوالو اړیکو د کارپو انتظار خادم په وینا دوه نور هغه لاملونه دي چې دغه ناسته یې ځنډولې ده.
د افغانستان حکومت تصادلی کړي د افغانستان د ملت دغه اساسي مسله د ځای په اړه باندې د افغانستان حکومت لا اوس هم شک لري چې چین کې د دې هدف د افغانستان د حکومت او هم د افغانستان ملت د ګټو په اړه باندې فکر وکړي. ډېر دوی فکر کوي چې د طالبانو سره د دې دغه وروستۍ نږدېوالی د دې باید ودی چې شاید په شکل د اشکالو باندې د مذاکراتو بحثونه داسې ترسیم او تنظیم کړي چې کټه تیر طالبانو ته ورسیږي.
خغلی خادم وایي په دې ناسته کې باید داسې کسانو ته د ګډون چانس ورکړل شي چې د دولت پر ځای د ملت استازولي وکړی شي، خو ولیدل شي چې دغه ناسته به کله او په څه شکل جوړه شي او نتیجه به څه وي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د ټاکنو خپلواک کمیسون ویل موترزو کاندیدانو سره خبرو تر اوسه نتیجه نه دا ورکړی. د کمیسون په حواله په شپږ ولایتونو کې د دوی د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش کار په بشپړېدو دی، خو خلک وایي چې د اعلان ځنډ اندېښمن کړی دی. امید ظاهر مل او په دې اړه بشپړ جزئیات.
جوزجان، بغلان، سرپل، بدخشان، تخار، فاریاب او پنشیر هغه ولایتونه دي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله پکې د رایو بیا شمیرنې ته اجازه نه ورکوي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مرستیال عصمت الله عمل نن د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که د نن ورځې تر پایه په دې ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې اجازه ور نه کړل شي، دوی به خپله وروستۍ پرېکړه وکړي.
منتظر یو، هیله مند سو چې مونږ ته اجازه راکړي چې لاړ شو هغه تکراری رایې چې دي و ولایتو کې چې پاتې هغه هم مونږ جلا کړو او ابتدایي پایلې لاړ مونږ شپږ ولایت اخلاص کړو، بیا به رهبري مجلس کوي، وروسته د مجلس نه به نتیجه هیوادوالو تاسو سره شریکو.
دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون تیره ورځ هم ورته خبره کړې وه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ځلونو ویلي چې د معترضو نومادانو پښتون او اندېښنو ته یې د قانون په رڼا کې ځواب ورکړی، خو معترضین وایي کمیسیون تر اوسه د دوی په قانې کولو کې پاتې راغلی. ولسمشر تنومان عبدالله عبدالله د چهار شنبې پورس په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل دوی هیڅ ډول غیر قانوني غوښتنه نه لري، بلکې غواړي چې قانوني غوښتنو ته یې مثبت ځواب وویل شي. مخکې له دې هم د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې خبرداری ورکړی کچیرې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د راتلونکې اونۍ د شنبې تر ورځې پورې د 300,000 رایو په اړه خپله پرېکړه اعلان نه کړي، دوی به خپل اعتراضونه پیل کړي. بلخوا بیا دولت جوړونکې ټاکنیز ټیم وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د نورو مشورو او فرمایشونو ته پته ونه اوسي. د دې ټاکنیز ټیم یو ویاند رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل کمیسیون باید نور د خلکو وخت ضایع نه کړي.
په دې تاکید کوو چې د انتخاباتو کمیسیون دې نور وخت نه ضایع کوي، خپل ټایم لاینونه دې مراد کړي او د قانون او خپل طرز عملونو پر وړاندې کې دې د انتخاباتو لوړې پایلې اعلان کړي.
عام خلک هم وایي د کمیسیون په څو کارونو ستړي کړي. دوه تنه کابل میشتي اسمت الله او جاوید
نه اله پدې دي چې انتخاباتو جو دی ویل چې د فلاني تاریخ باندې دغه کې اعلان کړي، هغه تاریخ پرې خو د بل تاریخ ورته وټاکل، ای بل تاریخ کې اوس دوی معلوم نه دي، د بل تاریخ معلوم
نه. خلکو خواص غوښتنه په هغه شکل اعلان نشول او واقعت چې خلک درديدونکي دي وسم در دي.
د افغانستان د ولسمشر ټاکنې د تلیا میزان میاشتې په شپږم نیټه وشوي، خو اوس چې لیادې نیټې پوره دوه میاشتې تیریږي لای هم برخلیک معلوم نه دی.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت له خصوصي شرکتونو سره د شاوخه 15 میلیارد افغانیو په ارزښت د افغانستان د ځینو سړکونو د جوړولو تړون لاسلیک کړ. د ترانسپورت د سرپرست وزیر په خبره په دغو تړونونو کې د دوشي بامیان، غور هرات او په جلال آباد کې دننه د سړکونو جوړول شامل دي. حبیب الرحمن تاثیر او له کابل په اړه نور تفصیل.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ترانسپورت وزارت نامنی او د بودیجې کمښت په هیواد کې د سړک جوړونې پروژو پر وړاندې اصلي ستونزه ګڼي، خو بیا یې هم د سړک جوړونې له څو کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره نوي تړونونه لاسلیک کړل. دغه تړونونه چې شاوخوا 15 میلیارد افغانۍ ارزښت لري د چهارشنبې په ورځ د ترانسپورت وزارت د سرپرست وزیر یما یاري او په کابل کې د سړک جوړونې د شرکتونو د استازو ترمنځ لاسلیک شول. د افغانستان د ترانسپورت سرپرست وزیر په دې اړه جوړ سوی خبری غونډه کې وویل موږ مکلف یو چې د دوشي بامیان لویه لارې د بدیلې لویه لارې په توګه د سالنګ تونل د بندولو او ترمیم لپاره چمتو کړو. زموږ بل پروژه په جلال آباد کې شاوخوا 9 کیلومتره سړک نه دی، بل پروژه بیا له فیروزکو څخه تر هرات شهر پورې 10 کیلومتره سړک جوړول دی. دا د تړون پر بنسټ په دوشي سړک بامیان د دوهمې او پنځمې برخې د جوړولو چارې چې لګښت یې د نړیوال بانک لخوا ورکول کیږي، د دوه کلونو په موده کې د غور هرات سړک د حکومت په پیسو په 13 میاشتو کې او د جلال آباد شهر سړکونه چې 9 کیلومتره کیږي هم په 15 میاشتو کې بشپړ شي. په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د غور د خلکو استازي وایي چې دا پروژې باید په شفاف ډول پلي شي. وکیل عبدالظاهر لا بعد مرغه ځینې شرکتونه تړونونه دوهم لاس ته سپاري، دا موږ لیدلی دی. دا د لویو پروژو کارونه له ستونزو سره مخ کوي. اړوند وزارت باید ترې څارنه وکړي تر څو دوی خپل په ښه کیفیت کار وکړي او له نورو شرکتونو سره تړونونه ونه سي، خو دا ترانسپورت وزارت دغه تورونه ردوي. حبیب الرحمن تاثیر، ازادي راډیو، کابل.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کندهار امنیتي چارواکي وایي هغه ملا امام نیولې چې په دې ولایت کې یو ماشوم تر جنسي تیری وروسته وژلې وو. څرنګه چې محکمې د دغه تورن ملا په اړه پریکړه نه ده کړې، ازادي راډیو یې د نوم له خبرولو ډډه کوي. صادق رښتینی په دې اړه نور تفصیل.
هغه خپل لسکلنز د کوونکی چې د زابل څخه کندهار ته د زده کړو لپاره راغلی وو تر جنسي تیری وروسته 13 ورځې وجلې. په جنسي تیری او قتل تورن ملا امام خپل هم په خپل جرم اعتراف کوي.
په غازی غونډه کې د اتمی او زیا سره زما امامت دی، زما سره یو طالب را سره و او بل ورور ول مشر ول ول زما قربان هم دی. نو تقریبا زما درې کال دلته کې چې امامت کوم په مسجد کې، نو ما دا لیواته تک اتوار سره وکړی او د سپک سپک اشنه مم په پلان په ولاګو او وروسته مم د دې تشدلې ما په ولاګول هغه د بدن ډیر نازک هغه شون ګرد کی معلوم سي.
ملا دا محل د کندهار په امنیه کومندانی کې دی. امنیتی چارواکي وایي عدلي څېړنو هم پر وجل سوي ماشوم د جنسي تیری مثبتې نښې موندلې. د کندهار د پولیسو بیان جمال ناصر بارکزی وایي په جنسي تیری او قتل تورن ملا امام عدلي بنسټونو ته سپارل کیږي.
عدالت د سره یو ځای وسېدی د تقریبا اتوار لواته تور سره کړی او چورست د الک د 10 تشتیدل یو د بیرته په ازرجی بابا کې گیر کړی او بیولې او حالت یې ولې وډبولې وو ورسته د الک وضعیت ډیر خراب شوی و دې شپخانه ته راوړی و شپخانه پولیس ته اطلاع ورکړی او پولیسو د حمل امام ونیوی
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکي په جنسي تیری او قتل تورن ملا امام ته د سختې سزا غوښتنه کوي د کندهار دوه تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل
زما نوم سلطان محمد دته به چې سزا ورکول سي دته مثال به چې دته مثال د نور خلک وویني عبرت مثال دی واقعي نه دی دا کښنه ماشوم مثال سبق وایي او مدرسه کې بیا د ملا صاحب داسې وحشت ورسره کوي په داسې ظلم باندې به چې دته سزا ورکول سي
زما نوم غلام احمد حکومت سره د ټولو مسلمانانو سره د حکومت سره د مجرمینو ما هغه خلکو سره چې معنا مسولیت ولري به ټولو مجرمینو ته په اړه برخه کې به سزا ورکول
بل خو د کندهار د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون هم دغه پیشه دردونکې بللې او په قتل او جنسي تیری تورنت د سزا غوښتنه کړې
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي په پکتیکا کې هر کال د پولیو ضد واکسین پر مهال په زرګونو ماشومان له واکسینه بې برخې پاتې کیږي د دې ولایت اوسیدونکي د مسلې اندیښمن کړي دي احسان آریان نور جزئیات وړاندې کوي
په پکتیکا ولایت کې د پولیو د واکسینو د پلي کولو په وړاندې د طالبانو د مخالفت له امله ګڼ شمېر ماشومان له واکسینو پاتې کیږي د دې ولایت مدني فعالان وایي وسلوالو کور په کور د واکسینو کمپاین بند کړی چې له امله یې په هره دوره کې کابو 50% ماشومان د واکسینو له څاڅکو پاتې کیږي مدني فعال اد محمد شیرزاد ازادي رادیو ته وویل
ډیر کم کلو ته رسیدلې کوم ولسوالۍ کې چې دولت حاکم د هغو ته رسیدلې دي او هلته چې مخالف لوری حاکم د هغو ته واکسین نه دي رسیدلې عوامه په هوایي حالت نسته
د پکتیکا ولایت مدني فعالان د امنیت نشټوالی او په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو طالبانو د موجودیت ترڅنګ د پولیو په وړاندې د خلکو د عامه پوهاوي ټیټکه چه هم یو ستر خنډ بولي شیر رحمان سحاق د هغې کورنۍ غړی دی چې پخوا پکې ماشومانو ته د واکسینو د ورکړې اجازه نه وه خو اوس وایي له کله یې چې کورنۍ د دیني عالمانو او ډاکټرانو له لورې د واکسینو په ګټو خبره شوې بیا یې واکسین نه دی قضا کړي
په خانه مشرانو براته ویل چې پولیو واکسین له حرام موادو څخه جوړ شوی ده او د ماشومانو د روغتیا لپاره یعنی تاوان رسوي مونږ چې کله د علما کرام او ډاکټرانو واوریدل چې پولیو د ماشومان د صحت لپاره غوره دي او د فلج مخه نیسي نو اوس ځکه نه قضا کوو
پر ګمل برمل وزخوا خوشامن سر روزه زیړو کولسوالی سربیره په پکتیکا کې نورې داسې سیمې هم شته چې ماشومانو ته پکې د پولیو واکسین نه رسیږي د پکتیکا د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالهادي هاشمی له ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې د کمپاین په هر دور کې له 220,000 ماشومانو له جملې 115,000 ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیقیږي او پاتې نور د وسلوالو طالبانو د ګواښونو او په یادو سیمو کې د اجازې د نه ورکولو له امله محروم پاتې کیږي
تلوی خونه تر 3000 پورې ماشومان شاید واکسین شوی نه وي او همدا علاقې دار چې مخالفین لوخانه کور په کور باندې کمپاین پر ډیرو ولسوالیو کې اجازه نه ورکړ شوی
که څه هم د پکتیکا د امیر خطر رئیس د یاد ستونزې د حل لپاره د پراخو هڅو خبر ورکوي خو مدني فلان بیا په قومي مشرانو او ملا امامانو غږ کوي چې ټول خواوې د توحید سوي څو د واکسینو کمپاین ته کور په کور اجازه ورکړي
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د پاکستان سره محکمې د هوا د پاوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کاری مودې د غزولو پریکړه وزندوله د پاکستان صدر اعظم د لوی درستیز د کاری مودې د غزولو پیشنهاد کړی و د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال احمد شاه اعظمي په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبريال طاهر خان څخه د معلومات غوښتي چې محکمې تر دې دمه څه کارونه کړی
نن په عدالت کې هم په دغه کیس باندې چې د جنرال قمر باجوا د توصیه دریو کالو باندې نن هم باس روان دي دا وخت پورې کوم باس شوی دی او دا روان دي هغه کې ځنې پښتنې قاضیان کې د حکومت د وکیلانو نه بیا چې کوم اټانی جنرال دی د سارډوال دی یو خبره خو نن چې جسټس چې کوم بیانونه وخت په خوانې غور کوي یو خو هغه دا خبره کړې ده چې په ماضي کې فوجي مشرانو جنرالانو د ځان لپاره خپل باندې لس لس کاله د ټکو ځان لپاره توصیه خسته وا او اوس چون کې دا مسله د عدالت راغلی دا نو عدالت به په دې باندې د قانون په بنیاد یو خو سماعت کوي یا بګوري او بل مشر قاضي دا خبره موږ چې جسټس چې د فوج کوم قانون دی دا هغه به هم اوس ډیر زیات تفصیلی جایز او جایزه اخلي چې په ماضي کې دا کار نه دی شوی او دا غیرستو به ک په د قانون مطابق د حکومت فیصله وی نو بیا به دا مطابق دوی فیصله هم ورکړي.
تر خان صاحب تاسو هم د خلکو سره خبرې کړي یا هلته په پاکستان کې د نن شنو کې څه نظر لري چې عدلیه به دا ځل څنګه پریکړه کوي؟ آیا د پاکستان له حکومت او د پاکستان له پوځي ادارې سره به د دې څه ډول برخورد کیږي؟
دا ډیر مهم پرمختګ دی. د یو فوج مودې د غزولو د دریو کالو توسي هغه په اول ځل باندې په سپریم کورټ کې په ستره محکمه کې هغه چیلنج شوی دی، د هغه خلاف اپیل شوی دی. سپریم کورٹ په اول ځل باندې دغه رنګ اپیل هغه قبول کړی دی، هغه منظور کړی دی د اورېدو لپاره او هغه باندې باس روان دی. ټول ډیر سوالونه کیږي د قاضیانو لخوا، د ججانو لخوا، چې یو خو د کنن پکې یو بل چې کوم قاضی دی منصور علی شاه، هغه دا خبره هم وکړه چې یو فوجي مشر چې هغه کله ریټایر شي، هغه کله موده ختم شي د هغه د نوکری، نو څنګه یو ریټایر فوجي مشر هغه بیا درې کاله دغه نوکری کې توسي کیږي؟ هغه دا وایي د حکومت وکیلان مونږ په دې باندې مطمئن کی چې څنګه یو ریټایر فوجي بیا درې کاله لپاره نوکر کیدی شي؟ او بل دا چې لکه دې سره د عدلیه د عدالتونو هغه ازادي، ځکه چې په ماضي کې د سپریم کورټ او ډېرو ججانو به اکثر د ډکټرشپ د فوجي حکومتونو هغه به منظورول، هغه به هغه به تایید کو، لیکن اوس لږ بدل ښکاري ماحول په پاکستان کې. د خلکو امیدونه هم دي چې سترې محکمې یا قاضیان دوی داسې فیصلې وکړي چې هغه د پاکستان په تاریخ کې یو نوی باب وي، نو لکه دغه اهمیت.
په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال طاهر خان و چې د سترې محکمې لخوا د پاوز د مشر د کاري مودې د غزولو د پریکړې پر ځنډیدو خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي ایران په لوی لاس د اعتراض کوونکو په وړاندې د تشدد د پټولو هڅه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان نن په ویلمیه کې ویلي چې په ایران کې د اعتراضونو له پیله تر 340 زیات کسان وژل شوي او تر 200 زیات نور نیول شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي چې د ایران چارواکو تر اوسه د وژل شوو دقیق ارقام نه دي خبرې کړي. بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له ایرانه په زرګونو اسناد او ویډیوګانې ورسېدلي دي. نور لیسمت څاروان.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وروستیو اعتراضونو په ارتباط د ایران د اسلامي جمهوریت له لوري د خلکو د ځورولو او کړولو تر اوسه پورې نږدې 40,000 پیغامونه او ویډیوګانې او عکسونه ترلاسه کړي دي. پامپیو پرون سه شنبه په یوه مرکه کې خبریالانو ته وویل د ولسمشر ترامپ په خپله وروستي اعتراضونه چې د ایران په ټولو سیمو کې وشول تعقیبول. د ایران خلک یو وار بیا دغه هیواد پر ناوړه اقتصادي ادارې د اعتراض لپاره واټونه تراووتل. پامپیو همداراز ویلي چې د ایران رژیم له تشدد څخه په کار اخیستو اعتراضونه وځپل او بهرني هیوادونه د اعتراضونو مسؤل وبلل. د وویل د ایران رژیم د حقایقو د پټولو لپاره انټرنیټ قطع کړ، خو د ایرانیانو وغوښتل چې خپل پیغامونه د امریکا له متحدو ایالاتونو سره شریک کړي چې د ایران د رژیم پر ځپونکو عناصرو باندې بندیزونه ولګوي. پامپیو همداراز وویل چې تر اوسه پورې دا ډول 40,000 ویډیوګانې، پیغامونه او عکسونه د ټلګرام له لارې ترلاسه کړي او هیله لري چې ایرانیان به نور پیغامونه هم ورسره شریک کړي. لبلی خو ایران وایي د هغو افرادو پر ضد به اقدامات وکړي چې د ایران انټرنیشنل پنوم له لندن څخه د خبریدونکو فارسي تلویزیون سره تړاو لري. ایرانی چارواکو پر دې تلویزیونی شبکې تور پوری کړی چې تیرونه یې په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو د خبرونو او راپورونو د خبرولو په ترڅ کې بی طرفي نه درایت کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په ایران کې تیرونه د تیرو د بایو د لوړېدو پر ضد په اعتراضونو کې لږ تر لږه 143 کسان وژل شوي دي. د ایران قضایه قوې د سه شنبه په ورځ پر خپل وی پانه لیکلي د ایران انټرنیشنل تلویزیونی شبکې یو شمیر کارکونکي به د خپلو اموالو په برخه کې له حقوقي او قضایي محدودیتونو سره مخامخ شي. د میزان په نوم د ایران له قضایي قوې سره تړلي خبری آژانس د دې محدودیتونو په اړه جزئیات نه دی ورکړي. تر دې مخکې د ایران انټرنیشنل تلویزیوني شبکې د ایران د استخباراتو وزارت چارواکي تورن کړي وو چې په تهران او نورو ښارونو کې د دې تلویزیوني شبکې د ځینو کارکوونکو د کورنیو غړي ځورولي دي.
د ازادي رادیو اوسنی نیم ساعت خبری مجله پای ته ورسید. دویمه نیم ساعت ماشمنی خبری مجله له فرشته نگانه واوري. مهرباني،
تشکر. السلام.